د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د عظمت کټوازی مرکه اورئ چې په خپل سیمه کې د مطالعې د دودولو په خاطر ښوونځیو ته کتابونه وړي.
ټولنې ته په کتو سره مطالعې یوه اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو.
نورګل شفق د خپل وروستي سفر په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
استاد ډرامه لیکوال او د تیاتر ممثل ډاکټر نعیم فرحان د شپږویا کلونو په عمر په استرالیا کې له فانی دنیا سترګې پټې کړې. نعیم فرحان په کندهار کې زیږیدلی و، 14 کلن و چې هنري فعالیتونه یې پیل کړل. په لومړي سر کې ترانې ویلې، بیا یې تیاتري نندارو ته مخه کړه. له هغه وروسته چې له لیسې فارغ سو، د لوړو زده کړو لپاره چکسلواکیا ته ولاړ. هلته یې د چارلز پراګ په پوهنتون کې د تیاتر په برخه کې دکتورا واخیسته. نعیم فرحان ګڼې ډرامې لیکلي او تر 150 په ډیرو نندارو کې لوبیدلې دي. روحیه شاد، کورنۍ او د هنر مینوالو ته تسلیت. یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو په ساتنه کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د یونسکو مشر پاولو فانټانی په افغانستان کې د خپلو کارونو رپورټ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته وړاندې کړ. فانټانی د افغانستان د لرغونو ساحو او آبدو د ساتنې په برخه کې د یونسکو لخوا په هرات کې د لرغوني پارک او د بامیان د غلغلې ښار ته څیرمه د جوړیدونکي موزیم د کارونو، د هرات د زاړه دیوال، د ګوهرشاد د مدرسې او همداراز د بامیان د غلغلې د لرغوني ښار د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته معلومات ورکړل. همداراز په افغانستان کې د یونسکو د کلتوري چارو مسؤل ماسینوري د شپږتیا لرغونو ساحو په هکله خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د یونسکو پلاوي ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرحې یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانټانی د جام د مینار د طرحې په هکله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په هکله وویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډیره ځایه کار کړی دي او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملي راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالي ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یوه برخه واورېده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو، قومونو او ژبو دغه فرهنگی هنری فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوه میاشت راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقق د دې فیستیوال مبتکر وو او په دغو دوه میاشتو کې د فیستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبې او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو، قومونو، هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې وویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد و. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشي مطالعه کېدلی. د افغانستان یوه ملي ځانګړنه همدا ده چې د بېلابېلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري، او له بډایه پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا آریاني فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایه فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوڅي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه، ټول دلته خوندي دي. د دې ترڅنګ د علینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې، او بیا تر قرغیزي او قزاقي کلتوري نکو پورې، ټول همدلته موندلی شو. زموږ کوچیاني فرهنګ او په لویو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بېلابېلو قبایلو او ورونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي، او د دوی لپاره د قومي جرګو، ولسي تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو، فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکی عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر له څه مودې راهیسې د خپلې سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی یې په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل تورمان مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره لویشو، هلته مو کتابونه راخیستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو، بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی شو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی شي، دوی بل کتاب یې په یوځ کې وړی شي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نه سوی کولی، دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادی لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادی لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بله، شخصی کتابتون.
شخصی کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکهونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعه لپاره، دغه مصرف د تیل چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برکه راځي، د څو ګور کوي
د خپل شخصي جیب چې ور کړی. موټر مو شکر الحمدلله خپل دا، او خپلته دومره تیل نه پی مصرفې دي. لیسې لنډې لنډې دی، هغه لیسو ته رسو په خپل پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انځورونه مو فورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرستې وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نورو لیسوالو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته وروړو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دی ځانته یې که نور ملګري هم در سره دی؟
په خپله ولسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو هغه مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغو مرسته راسره وکړه، هغوی زه پخپله د هغې ټولنې مرستیال یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ سوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ سره فراس، خو اوس هم ځینې ملګري راسره ولاړ دي، پخپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عامه پوهاوی ده، تر څو خلک وکولای سي له د حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو، یو هغه سي سواداره دي او مطالعه کوي، یو هغه سي سواداره دي او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دي سي بېخي لوست نشي کولای. هغه سي د ښوونځیو د پوهنتون په کتابو اکتفا کړي، هغه د له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای سو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی آزاده مطالعه وکړي، له آزادې مطالعې چې دوی ګټه ترلاسه کړي او یو ولسي عامه پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د شمی د رڼا په باره کې ویل کېږي چې تمرکز ډېروي او تخیل پاروي. ممکن یو علت همدا وي چې هنرمندان او شاعران شمی د خپلو ماښامونو ملګري کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل په خوست کې همداسې یوه ماښام ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د چهارشنبې په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینهوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یا د ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلیزه وینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډېره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناوو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي، هغه د شعر و شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست د ولایت مقام دا نه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سره راټول شي.
د غزلیز ماښام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
بزرگی پاتې وي راځه ور سره، لاسې آزاد د زورور توره تېره ور سره، لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي، ما ته د بل د بیرغ سویري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم، زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم. زه خو په دې لتانه بیا یې شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی، راتلې می دې کوټې منستا اوبه په دیواله.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي. د بوټبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدي یې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
ګیدړه. اونه یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټبا اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. دا یوازې و ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هره ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده، پسې ورغی چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه را ایساره کړې ده. د پخو په تړلو یا بوختی گیدړه خکلی و توریسترگی پرکیدلی. باینگا له حلکانو پختنه وکړه، دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانی په بر سر کې یوې سوړي ته لاس ونیو، وی ویل هلته. باینگا بیا وپوښتل، نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ، څرمنې باسو، خرڅوو یې. باینگا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وایې لا یوه خبره، خو اوس ډېره وړه ده. د کمکي حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندۍ واخلم راکوئ؟ هلکان راضي شول او باینگا چې په جیب کې څو روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینگا کوچنۍ ګیدړه د سوري خولې ته ورسوله. پیښې ورخوشې کړې، پرېښوده، ویې ویل ځه بیرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوره ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده، په سترګو کې یې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټ به ورباندې پیښه وکړه، او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د ښو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د ښو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د ښو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضي شوه. دې ته باینگا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و، او وی پتیله چې له بوټبه سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د باینگا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټی کول وموند، دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلې پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پرکنده تور ویښته یې لرل. پیغله باینگا ته ور نږدې شوه، ورته ویې ویل ستړی مه شه. باینگا چې په کار بوخت و سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دې ورته وویل ولې بوټي ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د باینگا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې، شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل له ما غوندې بې وزلې سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلي بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلي ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونی رابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار باینگا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده دمخه ویلي وه، مټې راونغښتې، د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نهه نوي دسکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي، هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي و چې ناڅاپه به دې سپیږمې ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یا په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل باینگا دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایې چې دا د چا د لاس کار دی. باینگا ورته سر وخوځوه، خامکي کڅوړې او دسکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګیدلی و. چا سری غټی کجوري خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلاو ته ایښي و. ځینو له سریښنا کوریزو رغیدلي کیک په پاڼو کې پیچلي راوړي و چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچار والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومئ. لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې یا تروي دي. پاینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وسته. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د دې له ښه وخته د خامک دوزیو او په تیره بیا د هغې غټې یوې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه او له هر ګوټه یې ورته کتل وی ویل: عقل یې بیخي نه مني، زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تیر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل وی ویل: بینګا، دا به د چا کار وي؟ له بینګا څخه لار ورکه شوه. وی ویل: صاحب، صاحب، دا یو 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 چا کار دی؟ کوټوال په تنده غاړه ورته وویل: څوک راوی ښه، د چا کار دی؟ بینګا ورته وویل: یو 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 څوک زه پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو: څوک؟ نو خو بلری؟ بینګا وویل: زموږ یو خپلوان دی. کوټوال وویل: زه غواړم یو څو نور دغه سیره ته جوړ کړي، کېدای شي؟ بینګا ځواب ورکړ: ولې نه، په دواړو سترګو. کوټوال وویل: بله دا چې دغه کس به را باندې ویني. بینګا بیا ورخطا شو: زه صاحب، صاحب نه پوهېږم چې څنګه به شي. کوټوال وویل: ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نور یې مه خرابوه. ټولکه د دکان دی، ټولکه راځه چې پسې ځو. د بینګا چاره نه وه. کوټوالې د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دی جوړ کړي دي. ښکلې مېرمنې په ویرېدلو سترګو ور وکتل. سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او تاوجنې وې. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي. د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډیره ورته مهمه وه. زه ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورکاره کړي، پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په ترټې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیړوي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. ده زیاته کړه: صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څغلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه: دا مېرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل: صاحب، د بینګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه: رایولی، ما ته یې راولی، سمدستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړ نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي. میړه ته یې وویل: بینګا، دا سړی به خامخا ما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه، سمدستي هله پاڅه چې ناوخته نه شي. بینګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه. ګیدړ نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بینګا پوښتنه وکړه: اوس څنګه ښکارم؟ بینګا ورته وویل: داسې ښکاری لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره را پیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، ویې ویل: د بینګا بټوه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل. ده ګمان کاوه چې پاچا به د دې نادري ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه: دا ناولې بېسېکه بېنوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار وروسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل: صاحب، یو عرض لرم. پاچا ور وکتل. دی وویل: زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویریږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نه شي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې: له درباره یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختایي خندا وروسته، خو وی نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسې روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې، دوی په پور واخیستې، منډې کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. اورې بینګا او ګیدړ نجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کډه په شا بلې پاچاهي ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلی پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله: تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خو به د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سهولتونه او امکانات ډېر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. شفق صاحب، ستړی مسی؟
خیر سی،
مننه. سفر ستړی مسی؟
خیر سی.
درته وایې چې یو وار خو تقریبا دوه درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یو اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته خې روزنیز خبرونه جوړ کړی شو. خو دا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی ایف جی بولی دی، هغوی لخوا و. او دا سه کال چې و دا د ای سی موډ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې. فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادیش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساینسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونې ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای سي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای سي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبرې راته وکړي، ځکه ځینې ځوانان د دغه سي سفرونو یا دغه سي موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې دغه سي وادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
ومان صاحب، د دې ای سي موډ یا د آی سي ایف جی د دې ترڅنګ ډېرې نورې یعنی دغه سي ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغسې زمینه برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغسې ټرینینګونه واخلي. خو که راشو دې سفر ته د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو دې ټرینینګ ته اپلای کولی شوه چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړي وي، رپورټونې جوړ کړي وي، او ساينسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وې چې د چاپیریال مربوط کې دي، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثره دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریمه خپرونه هم د هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې دې نه وروسته به 3 کلنې نه کم کسان سګرټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد او بل عامه ځایونو کې به نه څوک به نه څکوي، نو په دې مخبرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبروي کسان فرزند د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرزند یو کال مخکیم وي، کال مخکې تاته خبر درکوي چې موږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړې ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسې غواړې دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې؟ د هیوادونو ته تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که د هغه هیواد؟
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري، او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسې ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند سمودا مخکې یو فرهنګي کانفرنس وو په ایټالیا کې، هغه هلته هم دعوت شوی و، نور ملګري هم دعوت شوي وو، خو هلته بیا داسې وو چې مصارف یې تا په غاړه وو. دغه یو دوه سفره چې ما کړي دلته مصارف دوی درکول، فرزند د ټیکټ د الوتکې، او هلته د اوسېدو مصارف، هلته د ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه وو، د دوی په غاړه وو.
شه اوس به تاسو خود چاپیریال ساتنې په ارتباط باندې، او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوی خبرې وې پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو بزو مثلا چا پاڼه پورته کړې نه وي. څه نوی قصې وې پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې، او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیې چې کوم کسان دي او په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه سي، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوی متسولی در
ومان صاحب هلته؟ یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په راډیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډېر څه نوي وو هلته. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډېر دي چې د چا چاپیریال ته ورپام هم نه دی، که ورپام هم دی نو ډېر کم. زه چې دې ځای نه تلم هم په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې دا هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پېژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپیریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده، نور ډېر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپیریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیز نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپیریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسالې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړې کی او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کی، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې.
فرضاً داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري
وو دائم ویل، فرضاً دوی خپل ځینو گاونډي هیوادونو ته په اشاره ویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرضاً د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کیږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړې دي، یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوانه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، مونږ په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نومې مونږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته بوتلو. نو مونږ ته مونږ د کار یو برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیدار واوسئ او ویښ وئ، او د ایورست د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو مونږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه را رسېدله، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایورست غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې، نو مونږ غلي و. وم ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې پاره راتلل چې دې ځای نه دې ایورست څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري. د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده، او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډیره جدي ده. لکه تاسو اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډیره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي. فرضاً د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د مونږ مېرمنې چې نغری تودوي، لرګي بلوي، د هغه لوګي نه ونیسه، د بټیو تر لوګي پورې چې خختې پکې پخیږي. دا یعنی ډېر مسائل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډېرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښته یې ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوې دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډیر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا د نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا د نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هیڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي، یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره یې مونږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي، خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک وینې چې پوزه او خوله یې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهېږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درس؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونه درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډېر کار کړی و، هغه یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و، او یو زه ومه.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تېره کړه؟ او په دې یو نه کې به مو طبعا لډیرو نو مسایل سره چې ځکه غوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف هم دا و نو ډېر نوي مسایل به مطرح سوي د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسې په خیال څه کول په کار دي د چاپېریال په برخه کې چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي
عمان صاحب یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو او هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې موږ دغسې نه یو یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا موږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو دوی د خپل چاپېریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی تر نورو مسایلو فرزن په چاپېریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا وو خو د دې تر څنګ یې د فرزن د موټرو بیروبار دوی د پارکینګ لپاره د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل د سړکونو د جوړولو لپاره یې دې لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي د موټرو شمیر کم شي او د خلک ډېر یعنی بایسیکل موټرسایکل دغسې ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکړي د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مو کوو چې ولې موږ په افغانستان کې دغسې څه نه لرو او بله دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وې فرزن دوی د دې لپاره چې خپل چاپېریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي تیل به نه مصرفېږي حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړې وي یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړې وي او تر پخوا به یې مخه نیول کېږي نو ما هغه یو ارمان مې دا ده یوه هیله مې دا ده چې موږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه په پام کې ولري او عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته ګټه ورسیږي او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپېریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پاره خپرونې جوړې کړي موږ خپله د ژورنالیست په حیث یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولمه چې باید په دې برخه کې کار وکړي موږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي یوازې راوباسو د کور مخې ته کېږدو یا د بل چا د کور مخې ته کېږدو که نه ډیران ته یې نشو وړلی که ډیرانونه یې جوړ کړي دي موږ یې بې ځایه هر څه غورځوو یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپېریال په برخه کې نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو یو څه باید خپل هم وکړو صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی پلاستیکونه سوځوي خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کېږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه نو مونږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپېریال په ساتلو کې برخه واخلو نو ډېره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولې وي
ډېره مننه شفق صاحب
خوشحاله اوسئ مننه
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په هغه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي
امین